آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي ځینې په ایران کې د حکومت د پولیسو یا امنیتي ځواکونو له ناوړه کړنو څخه شکایت کړي دی یو شمیر نور بیا په افغانستان کې له بیلابلو ټولنیزو ستونزو شکایت کړي له هغې ډلې چا د وچکالۍ شکایت ثبت کړی دی ازادي راډیو ته چا ویلي چې په سیمه کې مخابراتي ستونزې نه دي حل شوي دا پیغامونه هم سره اورو د دې ترڅنګ په دې ورسره کې د افغانستان امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته تللی دی دغه پلاوی هلته له پانګوالو سره او دغه راز د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلی دا چې دغه ډول تګ راتګ څه ګټه درلودلی شي په افغانستان کې به ورسره پانګونه څومره واده وکړي په دې اړه مو د چارو له یو متخصص سره مرکه هم کړې ده خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو کوو
السلام علیکم سلام شه په خیر اس خیریت ته زه در ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم زما د اسلامي امارات څخه دا ییله ده چې موږ د بازي افغانان چې دي د یاران د کارګری او ویزی لري اوس یاران دا چل شروع کړی دی اوس مثلا زواره لم یارات زما خپل پاسپورت فاریاب دی دا چې مې شروع کړی دی شو خلکو ته که چا دا د مربوط د یارات نه وي وای ورځ خپل مربوطه ولایت هغه یې ورسته وي یارات وایي ستاسې د کارګري پرونده چې د په یارات کې پرته ده یا د جلال آباد مثلا دوی ورسي بل ځای یا د کندهار بل ځای ورسي دوی وایي چې ستاسې پرونده ورسه هغه په هغه یارات کې پرته ده یا په کابل کې پرته ده هغه هم د هغه ځای چې ورسي بیا وایي ته باید چې یارات ته ولاړ شي دا کومه لوبه یې شروع کړې ده دا باید چې امارات ته ووایه دا سم کړي د جمهوریت په وخت خدا نه و بایومیټریک پاسپورټ هر کنسولګری چې یو چاته نږدې وایي د هغه څخه ویزه ورکوله دغه سیستم ما د اماراتو څخه دا هیله ده چې د سره په مخه یې وروکړي ما دېرش زره روپۍ پور کړې ولاړمه پاسپورټ مې جوړ کړې رالمه یاراته د یاراته څخه ولاړ شي مزار ته چې ورنم ستا د کارګري ویزه ده ته باید چې ولاړ شي یاراته درېیم وار بیا رالمه یاراته هم ویزه رانه کړه بېرته دغسې روپۍ مصرف شو کور ته رالمه نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده ورکوي د جمهوریت په وخت برکم چې پاسپورټ ورکوي د بایومیټریک که نه بندې کړي دا کومه لار ده بس دغه که د کوم چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکه کړي بس د خدای په امانۍ
سلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم دا د سلامه دا د ایران قاسمی سوی کڅوک دغه خبرې کړې دي چې ټول چمن یې کڅه بالا دي حکومت جوړ کړي افغانستان کې ټول چمنه نوستا په ملک خپله ټول چمنه حکومت جوړ دي تا سنیانو ته حق ورکړی دی زاهدان سنیانو ته موږ خپل دېرش کاله ژوند پکې کړی دی یو سنی دی وایي چې مازې درجهدار معمولي درجهدار لري سنیانو کې شته تچیشوټکو سنیانته ټول کرمان د سنجانې اصفهان شیراز ټول د دې کشي ګاز دلته یو کپسول ګاز هغه دی په هغه وخت کې په لکټمانه بوي لس کیلو ګیس دا ته هغه کورسري د سنیانته چې دلته زموږ په افغانستان کې لاس وهنه کوي
سلام علیکم پدام الله لغمانه ما د لغمانه لشنګ ولسوالۍ وسیدونکو ما دلته ایران کې د پخوانی نتی ځواکونو سربازان وستلته ایران کې ما او د ایران مامورینو نه سخت منګه پازاپ نن بایتم تل نه شو او منګه هغه هوادل چې نتی ځواکونه منګه وینینو ډیر خفګان سره مخامخ دي او ایران دولت سخت نیول کوي او منګه هغه طرف هم تل نه شو
السلام علیکم جناب خیر استاد استاد ما د خدای ټول انکاران ته مو در صف سلام نو ورسېږي موږ درمانه ما وښتنه می ده چې مقصد سمور په ماجرات باندې زه دوري د ایران په خوا باندې په ماجرات وز د تمزون په خطر کې دي تر هغه ګور د لاسه او پاکستان چې دی پاکستان اوس باندې پر می کې دا چې څو پاکستان د طالبانو سره لاس یو موټی دی دا وانه چې تر وخت ماجر دا غواړي چې د طالبان دروازه اعلان وکړي او بل خبره مې دا کوله چې پاکستان باید په غونډه کې پرې نه شول چې ځکه چې دوی د شخصي ګټو لپاره تر هغه ته کار کوي او موږ به د دې مابین د طالبان چې صلاح د جمهوریت نظام ده هغه هېڅکله دوی د ځان دوستان نه بولي، هغه د ځان دښمنان بولي. کله په قطر ورسوله دا دوه کاله په تېر چې دوی ته په لاسه بچي ورغلې، د څونو افغانان یې په قطر رسولي دي. نو د خوا دا پیغام ور ورسول چارواکو پورې چې موږ زه په مهاجرت باندې د افغانستان نه څخه وځو، بیا به څنګه سره اړیکه نیسو؟ کوټ کې راوشي خو ډېر به شي. او بله خبره مې دا کوله چې د ایران د حکومت خبر کوي موږ به خپله دغسې ځو کښتۍ ته ځان رسوو، نور خارج به ځکه تو څه د افغانستان څخه وځو، نور مو ژوند درته په خطر کې دی.
السلام علیکم ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامه موږ دغه روپۍ کالدارې چې درد شوي دي ډېر په ازل ډېر په تکلیف، او دا اوس د افغاني رواجي دي دا خو ټول په تاوان کښې دي. وله دا دې ژر نه دغه کېږي، نه رواجي طالبان کرا کرا په کرا کرا یو په یو ډېر مشکلات سره به مخامخ شو. وسلام
کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. نیکې هیلې وایم زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم، او د طالبان چې دي مایبین ته کې اوس ما کار چک کړی دی او په کاته میاشت 3000 افغانۍ راکړي، او زه یم یو محصل. دا 3000 افغانۍ زه اوس په لیک لوست ولګوم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسیج تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي، د ازادي راډیو څخه هیله لرم چې زما میسیج نشته.
سلام، زه حبیب الرحمن زواکی من دا محل په ایران کې. افغان کرکټ بالران چې دي ډېر کمزور شوي دي، نه پوهېږو چې ولې باید دوی ځانونه کوي کې. نو د افغانستان بر حکومت مې غږ دی چې د دوی سره مرسته وکړي، کوم شان چې دوی اړتیا لري دوی اړتیاوې باید ورپوره کړي. باید د کرکټ بورډ څخه هم همدا غوښتنه ده چې باید بالرانو ته باید کوي کې، باید سپورټونه وکړي. نه پوهېږو چې ولې زموږ بالران داسې کمزوري دي، څو پرله پسې لوبې دوی وبایللې، موږ داسې خوښونه یو چې نه پوهېږو ولې افغان بالران لوبه بایلي، لامل یې څه دی؟
سلامونه د ازادي راډیو تخنیکي همکارانو کارکوونکو ته. یو پیشنهاد مې درلوده، موږ باید هغه د معدنو ذخایر وساتو، د دې په ځای باید د تیرو حکومتو فسادیان چې تقریبا په میلیاردونو ډالر یو یو وزارت پیسې وړي دي، هغه راولو، هغه پیسې بېرته راواخلو. د وطن د اوبو بندونه مکمل غټ بندونه جوړ کړو، او دا اوس چې کوم برینام سړکونه جوړېږي د دغه په ځای باندې د افغانستان په زړه یا په خاوره باندې آسیا منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته داسې سړکونه او تونلونه جوړ کړو چې پراخ وي، او حتی هر ملک خپل ترانزیت سړک پکې معلوم وي. نو که چیرې موږ په دغو دوو شیانو کې خود کفا شو، په سړکونه مو پراخ شي، تونلونه مو پراخ شي، او بندونه مو جوړ شي، نو دا موږ تاسو اوسنۍ صنعت به دومره پرمختیا وکړي چې که یو مزدور یو اته ساعته اوس کار کوي، به په څلورو ساعتو کې په هماغه یو پوسټ باندې څلور مزدوران کار کوي، څلورو ساعته به شي، ځکه په بر کې به خود کفا شو او نورو ته به برق ورکړو. نو که چیرې موږ غواړو چې افغانستان ته پرمختګ ورکړو، دغو دو شیانو ته توجه وشي، ځکه که بندونه مو په مکمل ډول جوړ شي، ټول افغانستان به زراعت شي او صنعت به ډېر مخکې ولاړ شي. همدارنګه سړکونه که مکمل جوړ شي او تونلونه ډېر غټ شي، په رښتینې به افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا زړه وګرځي. نو د معدن به مو آینده ته ستل شوي وي. اوس د معدنو بسل او هماغه پیسو خوړل دا منه چې یو وخت کې به افغانستان معدنونه خلاص وي او تش ډډی به وي، او دغه دوه شیان چې موږ تر ابده بیا بدیږو دا به په ځای پاتېږي.
السلام علیکم، زه د افغانستان په اسلامي امارت دغه کوم چې د تورخم د دروازې مسله تاسې د پاکستاني لوی سره د خبرو له لارې حل کوي، او د پاکستان په چارواکو مې هم دا هیله ده چې دا د خبرو لاره حل کړي، ځکه دغه موضوع چې څه اشتمنۍ دي ټولې د ملکي وګړو اشتمنۍ دي پورې راورې، چې څومره موټرې دي، سامانونه دي، سبزیګانې دي، اوټیلرې دي، او هغه اشتمنۍ دي تجارانو مالونه دي، نو دا خو د افغانستان ملت، د پاکستان ملت عوامو ته زیان ده. نو زه د ازادي ارادو له لارې دا غږ کوم چې زر تر زره تاسې خپل د تورخم سیمې ته خپل واکداران له دو طرفه راولېږئ، دا مسله حل کړي، او په جنګ کې د یو طرف هم فایده نشته، نه د پاکستان شته نه د افغانستان شته، دواړه اسلامي ګاونډي ورونه دي، لرې نه دي. نو په دغه کې جدي غور وکړي، جدي توجه وکړي، د تورخم سیمې ته ځانونه ورسوي. ومن الله توفیق جمعه مجان د پختیا د ولایت مرکز نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي او ټول نړیوال یې واوري. نو زه یو پلج معلول یمه، د افغانستان خبرې کوم، بیا د لوګر ولایت نه، حکمت الله مې نوم دی. نو ما د ټولو جهانیانو نه دا هیله ده چې دوی دې د افغانانو سره ډغرې نه وایي، رادی شي د افغانستان امنیت، رادی شي د افغانستان ازادي، رادی شي د افغانستان هغه وطنو کې دې وګرځي. نو د څلوېښتو کالو نه راوروسته په افغانستان کې د دوه کاله امن په افغانستان راغلی ده. نو نورې د ډغرې نه راسره وایي، زموږ حکومت دې په رسمیت وپېژني، افغانان دې په رسمیت وپېژني، او هیڅ د افغانستان د پاره د نړیوال نوره پتنې نه جوړوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مې ستاسو سره تماس نیولی. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه دغه ده، کله چې موږ نیمروز ولایت ته سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغلته پر دغه لویه لاره باندې مخابراتي شبکې نشته، او زموږ خلک له دې کبله د سختو ستونزو سره مخامخ کېږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړېږي، نو دوی نسو کولای چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه لویې لارې ته دي انتنونه راوي، تر څو پورې زموږ د خلکو دغه لویه ستونزه حل شي. وسلام په احترام.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران محترم والی صاحب ته زما دا عرض دی، د کندهار چې د غورک په ولسوالۍ کې پرون د یک شنبې په ورځ د سهار څخه عملیات شروع شو تر یوې بجې پورې، یو نیم سل برمې اجاړه کړې، دا شکل یې اجاړه کړې چې د بعضې پیپونه را وکښله، پر دا نیمه یې پرې کړه، بعضې تېخار ور واچولې، د بعضې سرایونه یې په لنجرانو ووله، سرایونه یې ور ونړوله. او پیښه نو څه ده؟ پیښه د ونو خلکو د دا نورو کلیو خلکو د سپریوشي باندې نوکوی بنده سره راغلې ده پر برمه باندې. هغه د ونو خلک راغلي دي، پر ولسوال صاحب یې عرض کړی دي. ولسوال صاحب امر پر دې خلکو پر دې دغه وکړي چې د میوند د خوا مجاهدین راوغوښتل، د خاکریز د خوا سره راوکښه راوستل. او څوک وایي دېرش لنجره دي، څوک وایي پنځه دېرش دي، څوک وایي پنځوس دي. د سهار څخه عملیات شروع کړي تر یوې بجې پورې، خلک خواران جنې ایسته سوله، حتی داسې ته سره رسېدلي چې ښځو عاجزو قرآنونه ورته راایستلي دي، په کورو کې هم تلاشي کړې ده. دغه معلومات موږ ته نشته چې دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوي یعقوب صاحب امر دی او که د محترم والي صاحب امر دی. دغه معلومات موږ ته نه کېږي چې دا اوس څنګه ستونزه پېښه شوه، څنګه دغه شوه. نو خو د دوه کسه به ګناهکاره وه، یا به درې کسه ګناهکاره وه، او اوس په چپلاخه یو نیم سل کوره اوس په دشت کې چولاغه ناست. برمی ور وجار کړی وس هغه رنه هیڅ مرڅو کو دا معلومات مرسته نه کیږي دا د شیخ صاحب امر دی کده مولا یعقوب صاحب امر دی کده محترم والی صاحب امر دی دا معلومات مرسته نه کیږي نو دا سپیش اس ودا از موږ عارف کڅو کاوري دا از موږ خبرې کڅو کاوري دا د نشر کی ته شیخ صاحب پر دې عمر سي ته مولا یعقوب صاحب پر دې عمر سي او والی محترم صاحب خلاده تنجدی دی هغه بیا واوري نو دا رقم وز از موږ سره وسوله او کچیر مشته دسیو غټه کبیره ګناوی خو هغه به موږ خپل ځان سره فکر وکړو بیا د حکومت فکر راته وکړي موږ به خپل ګناه ایسته کړو د ځانونه به اصلاح جوړ کړو موږ ته دغه معلومات وس نه کړي خو موږ داسې نشته د غره هزارهګاوي څلوېښت کاله پنځوس کاله دا دش خوړه شوی دي
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم د ماتو د کاری یم نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو موږ ته دغه اوس پورې بې هنتنه یو د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سه زنګ ووایو کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووو تماس ونیسو مګر را وخېجو شل دی کې نیم ساعت یو غونډۍ ته یو ساعت دغه غونډې ته وخې جو بیا تماس ونیسو دغه هیله ده چې موږ د ازموږ د تر یو ځای پر پخش کې تر یو ځای پر د امارت لوړو چارواکو پر ورسیږي
نوم می صدام سند دو خصوصی سیلون پنځه تن ماستلیم از درې رومه غوښتنه ده د زکو د لوړ زکو له وهندان او له غوړو چارواکو او غوښتنه وکړي چې یو غوړې د مسلین نوم د غشان نور کې سمستارونه پای ته رسیدي خو بد غشان نه د معلومه او نور مدرسو نور کسانو کې مستقیم شاګردان یو د امکانات او بدره شهر سور کې دلی بر حکیم ستونزې دی کسان له لکیږي چې یو په طالبانو لیکو کار کړی وي او کسانو په جنډه شنو تم د واستونه کار اخته کیږي مستحق ته لیلی هم نور کول کیږي او بدره شهر د سمستر نه پاتره سیږي بدره شهر د مو پلان کې لري چې د سلونو مشه په ځای دوه میاشتې بدره شهر کې
العداد ناصری د هلمن ولایت څخه د سر په تماس یم سکل هلمن ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده او خلکو کم کشتونه چې کرلی ډیر ضعیف دي او خاص اوبو ته اړتیا لري له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمن ولایت باید اوبه راولي اوبه راخوشي کړي خوانه سکل زیاته وچکالی ده
زه د غزنی ولایت او د ازای شخانی پیغام درته پریږدم د ازای شخانی امکانات نشته مخکې سلسله بود یو غو د دغه بغاړه اخیستو ارشی مطلب دوا او شیبه راوړو وس هغه ټول خلک دی باندې راوړي زه هیله کوم چې ما د پیغام دی روغتیات رئیس پر ورو رسوي چې دلته ډیر غریبان خلک راځي ټول دوا دی باندې راوړي د خلک ډیر مسکینان دی یا دبليو پی یا ایم پی یا نصیب دی هم درنه ورته کې ابرته د سلسله به ورته نو د خلک ډیر تکلیف دی
د مکوړ په ولسوالۍ کې آیاتان را لو خلکو ته کارتونه ورکو هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري باغ لري دوه درې زره تاک انګور لري درې کاټې ولایي ورکړي دي دا به شو خیدر ته وایم او داس خلک ستا چې واړو بچیان پسی دي د ماخام په کور کې لري یو یو لا کور کړی دغه آیاتان صاحبان راغلي دي نو د خلکو باس خاصې نه وکړو په خلکو په کورو نه وګرځېدو خلک یې ځان ته کشب نه کړلو
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلنې ولایت ده ورور د ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر چې دی یو داسې شی دی وروره پر خلکو باندې خوشکې هم کوي چندانې سړی نه دی وروره رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې کار هم سم نه اجرا کوي دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې ورور دغه د پخوا د چارواکو یو چارواکی دی مطلقاً د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي هم سم د وظیفې سړی ولري وروره السلام علیکم
اوریدونکو دا استادې پیغامونه په دې لږ چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې چې دلته تاسو یاد کړی هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټوي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00420211420201
په دې ورسره کې د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان پانګوالو سوداګرو او د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وکتل دغه پلاوی وویل چې دوی به امریکایي پانګوال وهڅوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي هلته پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان بیرته استخدام کړي چې د جمهوریت نظام پر مهال له دوی سره کار کوي
دا چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته د یو امریکایي سوداګریز پلاوی سفر څومره ګټور دی، اغیزې به یې څه وي؟ په همدې تړاو مې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت د یو غړي ازرخ شافیزي نظر وپوښت.
هر کال په نوم د ورلد میکینګ بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګریز او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایي افغانانو اتاق په بلنه هلته دایریدل، او یو تعداد امریکایي کمپنۍ او افغاني کمپنۍ یو بل سره دوه په دوه کېناستل او د سوداګریز او صنایعو د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې، او کله ناکله دا خبرې اترې عملي بڼه به پیدا کول، یو بل سره دوی شراکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي، دا اولین ګشت دی چې دوی راغلي دي افغانستان ته. اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې، او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلې سوداګر دې څخه را دعوتول، او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او موږ تلو هلته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې یو څه ستونزمن شو، سوداګرو ته نه ورکوه، نو په دې خاطر دوی خپل غوندې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده، د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظ صاحب، د پلاوی مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي، پانګونه وکړي، او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې پخوای ورسره کار کوو، دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلی وو دوی په خپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي. په خپله دوی شرکت نه لري، او دوی یعنی فسیلیتر دي، دوی غیر انتفاعي او یو سازمان ورکوونکي موسسه ده. دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکي، یا اوپیک ته ورکي، او نور هلته موسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکي. امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي، اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هېواد کې چې د دولت لخوا په رسمیت نه دي پېژندل شوي پانګونه نه شي کولی. خو دوی خپل هلې ځلې کوي، او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې ورکړي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي، او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملي مرسته کولی شي په دې برخه کې؟ تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بېلا اجازه د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتباع تبع د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولی، باید دوی اجازه نامه واخلي. اما دا دولتي محسنه ده، دوی د خصوصي سکتور په استازیتوب ورته راغلي دي، او دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره او اتاق تجارت سرمایه گذاري د افغانستان او نورو اتاقو سره ټینګ کړي دي، او په محافلو کې هم حلال اکثر سوداګر او سنتکار او څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه او کتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هېوادونو لخوا په رسمیت پېژندل شوی وي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 12.25 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ده آزادی ملما
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي ملما قدرمنوردونکو ستړي مشه زه فريده سيال د ازادي ملما په دې پروګرام کې ستاسو قربانې يم. نن سره په پروګرام کې په افغانستان کې هغه سنگار کون کې د چې اوس یې سنگارتون تړل شوې دی او د عید بلمن بن لري دا چې د میرمن څوک د په پایلې کې له هغه ورو
زنوی صحنه شایما ازل د کابل ولایت د فرزي ولسوالۍ په تیر د طالبانو دوره چې د اعلان هغه مخکنی دوره چې لا پیدا شوی نو ما چې بیا مونږ کډوال شولار پیښور ته چې مونږ لار بیا زما پلار مسافر شو لار ایران ته بیا مونږ په پیښور کې اوسېدو. بیا څه ورځ کلونه وروسته بیا پلار مې چې راغلل پیښور ته تقریبا یو 15 کاله مخکې له جمهوریت له دورې نه چې بیا پیښور کې د خراسان په کیمپ نوم پیدا شوم. نو د پلار مې د زوی په هیله او بس خدای ما نجلۍ پیدا کړه دې کې بس انسان نه پوهېږي خیر او شر وي، خو شاید دې کې به زمونږ خیر و. بیا مونږ هم 4 کلن په پاکستاني ښوونځي کې مونږ شامل شو. بیا دغه کیچ ډېر سنسونه چې مونږ لس کلن چې پنځم ټولګي ته لاړم. بیا پلار مې وچ نور جرۍ پېغله شوې ده او قد یې جګ شوې ده. تر دې حاله مونږ په پاکستان کې اوسېدو. بیا زه پاتې شوم. نو زما ټول همزولې به تلل مکتب ته ځم. زما مشر خور مونږ دواړه پاتې شوې. زه د مشر خور نه د قد نه لږ جګ وم ځم پاتې شوم. هغه هم بېچاره پاتې شو په کور کې. بیا په دې کور په کارونو کې لګیا وو.
که په دې اړه راته ووایي نظیفه جان، چې څومره فاصله راغله چې کورنۍ هلته په پېښور کې مکتب نه منې کړې او بیا چې کابل ته راغلې بېرته مو ښوونځی پیل کړ، څو کاله دغه فاصله پاتې شوه منځ کې؟
دا میز فاصله ډېر پاتې شو، تقریبا 10 کاله فاصله منځ ته راغلل. بیا هغې نه ما انتصابي امتحان مې ورکړ اریانا لیسې ته. بیا 4 کاله دلته مې درس وویل. بیا مستقیم د مکتب نه چې فارغ شوم زه مخکې لسم صنف کې وم. بیا یو هغه وه دیني مدرسه وه، دلته زه لاړم امتحان مې ورکړو. بیا هلته د استاف په حیث قبول شوم. ما ته تقریبا د میاشتې 4000 افغانۍ ورکول. مور مې وایي خیر دي لور پیسې پسې مه ځه، تاسو تا ته د استاف په حیث دلته قبول کړل. تا ته یو تجربه وي، د جرات به پیدا کوي. دلته نور معلومات د استادانو نه باید ترلاسه کوي، د همکارانو نه. بیا دا مور مې ډېر مونږ تشویق کړل. بیا د هغه مدرسې نه ما ته کله چې زه د مکتب نه فارغ شوم، بیا د هغه مدرسې نه ما ته بیا بورسیه راغلل، خارجي بورسیه د مسترو. نو بیا پلار مې هم ممانعت وای نه لورې نه کي. بیا په هغه وخت و چې پلار مې وفات شو، خدای وبخښي، بیا پلار مې وفات شي، بیا د کور مکمل مسؤلیت ته ما راغلل. بیا مور مې وایي چې لورې دا هم بیا نه کوي چې ته لاړ شې، زه دلته یوازې هم بیا مونږ ته ستونزه ده. بیا ما هغه بورسیه ما خرڅ کړل. په هغه بورسیه باندې مونږ 2 بورسیه کاردان پوهنتون ته مونږ وازده او زما نه کشر خور مې. بیا موږ دوانه په شریک بتلو پانتون ته په شریک به راتلو او نیکه مرغه چې تیر کال ما پانتون نه فارغ شوم او د طالبانو چې پانتونونه چې بند کړو دوه ورځې مخکې ما دفاع وکړو او له بده مرغه زما خور د دې دفاع پاتې شو نو تر دې هدف بس هلو زه له باندې ځان هم ورسول مجبور نه تمکې توکل په الله چفته کېږي.
نظیفه جانې که بیرته پاکستان ته ستانه شو د هغې ځې کیسې که راته وکړې په کمپونو کې تاسو هلته مې یو څو کاله درس وویلې پنځم صنف پورې مو زده کړې وکړې د هغې کمپونو کیسې راته وکړې هلته ښوونځي څنګه و او افغان ماشومان چې دی ښوونځي و ته تلل تعداد یې څومره و د هغې ژوند یو څه خاطرې راته ووایه.
دا پنځه کاله چې موږ هلته درس خو ډېر زیات د کور نه بد رقم په موږ فشار و زما دوه پیغلې امازان وو هغه په کور کې قالین کوه بیا پلار مې هم په هغه وخت کښې نیکه مې او همدارنګه تره مې وایه چې دا نجونې قالین هم کوی سي په مکتبه د دې نه څه نه جوړېږي دا به قالین وکړي بیا مور مې وایي خیر زما اولونه تکړه ده دوی درس هم ویلی سي او قالین هم کوی شي تر دې حتی چې زما غاښونه نه وو لیدلی زه تقریبا شپږ کلنه هم وو خو بیا مور وایي زما لونه دوانه کوه دوانه کار کولی شي بس دوی ته مه وایه چې مکتب ته نه ځه تر څو چې غټ شي درس به وایي بیا هلته چې اول سنو کښې زه چې شامل شوم د مهاجرین مکتب وه د حضرت بلال په نوم یادېده هغه د سویس هېواد له طرف نه حمایت کېده مکمل ټول مهاجرین وو تر دې حده په یو سنف کښې مونږ تقریبا اتیا شاګردان هم مونږ هلته په یو سنف کښې به و بیا یو سار چې خوره کړې وه چوکي یې هېڅ څه نه وه تقریبا یو دوه درې میاشتې زه چې هلته لاړم بیا چې حالات یې ولیدل بیا مور مې مونږ تبدیل کړه په پاکستاني مکتب کښې زما د لهجې نه و د هغه پاکستانیانو د لهجې په نوم اسکول مونږ هغه وخت مونږ ویل ورته خو بیا تقریبا اول سنف ته درې کاله پورې زه پاکستاني مکتب کښې ما ته درس وویل زه ومه زما نه مشره خور مې هغه هم را سره وه دواړه په شریکو به تلو راتلو بیا هم د کور نه ډېر ممانات کېدل او بیا مور مې وایي دا هم نه کېږي دا نجونې هلته به لاړ شي اردو به انګلیسي زده کړي د دې نه خپله ژبه مهمه خپله ژبه ده چې باید دوی په خپله ژبه باندې لیک لوست باید زده کړي بیا د بیفیار په نوم یو بل مکتب و هغه نړیواله و د بین الملل له خوا نه بیا مور مې د هغه ځای نه مونږ سه پارچه کړو مونږ یوړل بیفیار مکتب ته بیا هلته تقریبا مونږ څلور کاله مونږ درس وویل بیا په دې څلور کال کښې سهار وخت یې مونږ مور ته سول بیا به تلو جومات ته ته قرآن شریف درس به مو ویل بیا چې هغه ځای نه وخته به راتلو زموږ شریکي کور وه کله ورځ به چې تیار به و کله ورځ به نه و اوس زما واړه واړه خویندې نور هم وه خو مور مې یوازې وه ټول مکمل د کور کار زما په مور وه هغه همدوانه همدان مې هغه قالین کول نیا مې هم ضعیفه وه خو مېلمستیا و مسافري کور وه د کوم کسان خپلو خپلوان چې د کابل نه هم چې به را تلل هلته نو مېلمستیا ډېر هم زیات مور مې بېچاره مونږ تهسلګي کولی نه شو په هغه وخت دونه کول چې د درس نه پاتې نه شو خو تر دې حده خو په هغه تقریبا مونږ شل کاله چې ما زما خپله جان چې هلته تېر شو یو زه خوارخونده نه لرم هلته ځکه مور مونږ هېڅ نه پرېښودل چې مونږ جنیکیانو سره کېنو پاس وایي درس نه پرته چا سره به خبرې نه کوي که چېرې هغه درس به درس مرسته کوي خو لار سې ور سره که نه کوي بس راځئ کور کښې اوسېږئ خو پلار مې هم لږ بد خویه وو خو په دې لسې بیا به تلو چې چې تیار نه وو مستقیم کالي به مو بدلول به تلو یونیفورم به مو اغوستل بیا به تلو مکتب ته بیا چې دولس بجې بیا راتلو د مکتب نه یو بجه کور ته به رسېدو نو بیا په قالین کېناستو شپه کړم زه ومه او اته کلن زما مشر خور وه مونږ به کېناستو هم تر شپې لس بجو پورې مونږ قالین کول بیا زمونږ کورنۍ دنده به مو کېناستو تر دولس بجو پورې مونږ کورنۍ دنده به مو کول بیا چې سهار وختي به داسې پاسېدم مسجد ته به تلو یو ورځ داسې په مکتب کښې زه بې هوشه شم نو بس ډایرک هلته خو هغه وخت موبایل دا سیزونه نه وو ډایرک د مکتب نه مکتب هم ډېر زیات نږدې وو هلته کسان راغلل وایي ستاسو ماشوم مریض شوې ده راځئ یعنی تیم او نیانه او بس دور نمه مور می کوبیخی ومن نمن درام ما فلوس شوه نو بیا کله چی داخل دې خوا خوا بیا دفتر را اوس په مکتب کې بیا وای چې سحر چی د سر ما جنا وای دا ټول تاسو ته دی چې دا درس وای سحر وخت یې مرزي او بیا تاسو د خو ماشوم د دې ته چی نه ورکوي نو جالب دلته او چې زمونږ کې جړل مو دې وای چې شو ته چې حیران باندې زه مې تاسو چې پیدا شې نو دې څه بد خوې به کول دا انجلې پیدا شوه دا ولې الکونو شو خو وای تاسو دې څه ورته نو خو خې دې وای دا ټول انجنیر کان سبا و دې تر دې کور ته دې بیا نو زمونږ دې څه ورته تاسو ته چې شو دا ستاني کول تا صح حالت ولې دې څه تجارت پیل کړ پاینا هر څه باندې چې اولاد په اولاد دینو چې دا خو د انسان هغه جهالت دی چې وایي چې دا لږ دا او دا انجلۍ ده
نظیفه جانې څه خویندې یاستئ
موږ نن هم شپه خویندې
ورور نه لري
ورور لرم خو موږ پنځه خویندې موږ مشران یو بیا ورور نه ده بیا ورور نه وروسته وړه کوي خور نه هم ده
ښه ښه شکر چې بالاخره خدای پاک ورور درکړی ده
او بس ورور نه ورک زمونږ بعضې وخت مونږ ورته ګورو چې مونږ ما ورته هغه بله نه شي را سره خبر وکړې راغلو بس ما ته زمونږ ورور نه ته زمونږ د سر تاج هغه په خندا شو ولې خو دا په دې حالت کښې زمونږ په کار راځي دا دی مونږ چې بس بیرون دې خوا خوځو نو ته زمونږ محرم یې مونږ سره ځې ورځې هغه وایي را بس څه وکړم وایي ستاسو ښه ده چې تاسو ورور لرئ زه به څه وکړم زه چې ورور نه لرم زه به څه وکړم چې خو بس بس خو دی په خپلو پوهېږي خپل کار باندې ژوند ده زندګي ده په یو طریقه نه په یو طریقه مختلف ده په هر یو کورنۍ کې څه نه څه فرهنګي ستونزې وي د جهالت ستونزې وي د تبعیض ستونزې وي نو یو څه نه څه نه ستونزه په کښې وي خو د فخر ستونزه به
کورونه
وي چې بېخي د هر څه نه مکمله خو مینه محبت په کښې نه شته د هر ستونزه په هر یو کورنۍ خو جلا جلا ستونزه په هر یو کور کښې شته خو بس الله رحم وکړي په هر یو کورنۍ باندې
آمین نظیفه جانې تاسې په سینګارتون کښې هم کار کړی دی او دا د بل هنر مو هم چې اوس زه خبره شوم چې قالینه هم اوبدلی شي هغه دغه هنر مو هم زه ده چې قالینه ګنډلی شي د سینګارتون په اړه راته ووایاست هغه مسلک مو چېرته زده کړو او دا کله نه چې په دغې برخه بندیز لګول شوی ده او نور سینګارتون ته اجازه نه ورکول کېږي د طالبانو لخوا څومره مودې سره عاید کم شوی ده
نو په کور کښې ده مکتب ته ځي د هغې نه وروسته هوشیاره ده باید چې اکثره د یو کس هم ورته زده وي بیا هغه مور سره مې وایي سمه ده خو ورته بیا هغه وایي چې ماش نه ورکوي نه خیر دی ماش نه ورکوي بس دې ته دونه ورزده کوي کس وایي سمه ده څوم کومه ستونزه نه شته تقریبا په دوه درې میاشتو کښې هلته چې خور مې کار وکړه هغه ورته زده شو بیا خور مې وایي چې زه خو ما ته اوس زده شوي دي تاسو باید ما ته ماشم وټاکئ بیا وایي کومه ستونزه نه شته په هفته کښې را سره کار وکړه جمعې په ورځ ته یوازې را ځه دوکان دې دوکان خلاص کړه استاد ورته وویل نو هر څومره مشتري چې راغلل زما د موادو پیسې وباسه بیا د ګټه استاد شي وایي سمه ده بس بیا خور مې چې هلته کار یې شروع کړو بس د نور د ژوند ستونزې زمونږ لږ لږ کم شو دا د پلار تداوي شوه د ډاکتر شو د دوا شو د هغې ته یو میوه او یو دانه د کور مصارف زما دا زما نه کشر خور مې چې د هغې په غاړه وو بیا د ښځو یو شبکه هم وه په صنف کښې زمونږ یو استاد وو زه بیا په علوم دیني زده کړې کښې په صنف کښې د ټول نه زه خو منو بیا بعض وخت یعنی د درس په داسې ځایونو کښې استاد خپله ستونزو سره مخ کېدل بیا زما نه مرسته غوښتل بیا یو بل استاد وو ما ته وایي چې دومره دیني زده کړې فعال یې زمونږ یو شبکه لرو د شبکې ملي زنانافه بیا ته کوی شي چې هلته راغ شي تا ته اسمان اخلي ځکه چې مونږ په دې بحث کښې ډېر کم کسان په تاس کښې به لرو چې زما په فکر ته مناسب یې بیا زه چې کور ته لاړم مور ته مې وایي داسې خبره ده پلار مې وایي نه لورې مه ځه شرایط خرابه ده ته پېغله یې وایي خیر دی زه خو یوازې نه ځم دا د مور مې را سره ځي که ته غواړې نو پلار ته مې وایي خو تمره بیا را سره راشته وایي نه چې مور دې ځي خو سمه ده بیا زوم مور می آزمون گستان بیا مولا رو دخوز شبکی تا داغیر دیستر مو دفتر سایت زاکر اغیستر مو خبری رو کو بیا ویستان از کمستون زنشتا بیا بعضی وقت دخوز و دخوان در شبکی دغری یا دغوی دستو خلوان دخوز و خوان پو میز کس کما مشکلات مخترع لنا سوزن در طلاق در زهار در خلا بیا دین لحاظا د زمانه پوښتنه کوي چې موږ څوک یا مثلا کومه ښځه د خاوند نفرت خپل شي د کوم یو د بل چا ماشوم ته به یې ورکول خاوند یې خبر نه وو په داسې مسایلو کې بیا زه د هغوی عذر شوم نو داسې وخت بیا چې ضرورت به کېده بیا ما ته زنګ وهلې هغوی نو بیا چې زه لسم سنف کې وم د شبکې غړی هم شوم مدرسه کې هم ما دنده ترسره کړل بیا پلار مې لاړ ما ته یو موبایل هم واخیستل ما ته سیم کارت هم په خپل نوم واخیستل راته راغلو وایي دا موبایل د واخله مکتب ته ځه تر مکتب ځکه تاسو څلور کسان ځې ورځي بس دنیا د زندګي ده تاسو انسان یې نو څنګه چې یو حادثه نشي حالت هم ښه نه ده بیا لاړم پلار مدیر سره خبرې وکړو هغه مریضي حالت کې لاړ وایي دا لور مې دې ته ما موبایل اخیستې ده او مدیر وایي چې نه ضرورت نشته وایي ګوره دا یو لور مې نه ده درې نورې هم دې سره دي نو د دې د خاطره چې زما زړه ارام شي زه مریض یم خو بس سیاسل وي چې دې ته اجازه ورکړه بیا ما ته کارت ورکړو مکتب کې زما بیا په آزاد ډول موبایل به وړل راوړل تر دې حته نور انجوري به ویل چې ولې دې کې څه ده دا چې چا لور ده تاسو دې ته دا پرېږدي چې دا ځان سره موبایل راوړي موږ ته اجازه نه ورکوي خو بس اساسن کې هم سنفیانو څنګه سره یو بخلی خو بس وی د مخنځي دا ورا ده نو دا کارونه خو اتمانه کلی بیا خوان پکې دې نه وي
نظیفه چاله د دومره
ها حالت وو په تلویزیون سره جمهوریت دوره افلان کور می دار اجداد لارینا د کور مسار سره کول او زه مدرسه کې وم بیا غینه ترڅنګ چې فارغ شوم د مکتب نه پانتون ته چلاړم یو حقوقي شرکت زمانه هم غوښتنه کوسته کوي چې دلته مو راشي موږ سره د فاملي مشاور په حیث موږ سره کار وکړي بیا تر سکوته پورې هغه شرکت کې وم
نظیفه جانې د دومره ډېر کارونه د دومره سختو مرحلو نه تېرېدل د کور کارونه په اړه ته ووایه که څه هم کور کې به مو کار کړی وي اشپزي دې زده د څخه پخولی شي
اشپزي خو زه به دا وایم چې د خبرې کې چې مونږ به وو زما د پلار نیکه مې وو چې نیامې دوی هېڅ په رښتیا وایم چې کوم ډوډۍ خواړه چې په افغانستان کې پخېږي دا په نور هېوادونو کې نه شته تر دې حده چې باید هلته ما اشپزان افغانیان چې وي ښه خواړه پخوي نه د پېښور د هغه نه بیانو ډوډۍ هېڅ پند نه راکوي اوس هم پخوا هم د هغه بعضې بعضې نه بیان به پیدا کړي چې هغه ترکمانان به وو یا ازبکان وو یا هم د شمال خواته زموږ وطنداران به وو هغوی چې پخول ډېر ډوډۍ به پخول بیا موږ په کور کې ګازي تنور درلود په کور کې موږ بیا ډوډۍ پخول زه تقریبا ولس کلان او شپاړس کلان ما په تنور ډوډۍ پورې کول ما شروع کړل بیا د کور اشپزي او د کور صفایي خو ځکه کار نه وم څنګ کې موږ ته پرېنښوده چې موږ مکتب ته لاړ شو بیا خو موږ د کور کار کول اشپزي کې زه هغه وخت ډېر زیات ښه زما مهارت و ته شل کلانه پورې ما په تنور کې هم ډوډۍ پورې کول او ښه صحیح خواړه به مې پخول خو ډېر ښه خواړه به مې پخول هغه وریجې وو چې زما فیورت خواړه چې ده وریجې ده نو مور مې وایي او څه چې خواړه ستا خوښېږي نو هغه خو ډېر ښه پخوي چې د نور چا چې خواړه کوم خواړه خوښېږي هغه خو نه د سر نه تېروي ما چې مور ده وریجې زه پخوم دا خو زما خوښېږي زه په مینه یې پخوم
وایه حالا نورې په تخمانی پخای اچھا چې خوخه یې تلګ ډیر پام کوي خسته یې پخې په کابل کې مو چې خور سره کله ارایشګای پایل کړو دا یې د ومن بش اساس لپاره اوس محل چې د ارایشګا بند شوې ده په دې اړه لګ راته وایي او د ارایشګا د دورینه د خاطرې یو لنډ خاطرې ته وایي ځکه چې تاسو مشتریان درلودل او د طالبانو وخت یو کیسه وکړي کلندر ته وایي چې دا وخت کم ده طالبانو میرمنې به درته لاته من فیشن به مورته کول په دې راته لنډ وایي
زه به یو موضوع چې دا اوس چې ونم بیا وخت هم کم ده بې پاتې کېږي. زما پلار دائم همدا وایي چې وایي لور پیدا کېږي، اولاد پیدا کېږي، مېرمنه پیدا کېږي، خو ورور نه پیدا کېږي. خو زه به دا وایم چې دا رښتیا خبر هم ده خو منطقي خبر نه ده، ځکه چې هر څوک خپل ځای لري، خپل مناسب ټاکلی ځای خو زه ورته ټاکلی ده. مونږ داسې ونکړو باید چې د مېرمنې او د اولاد زوی ولود نه تېر شو. مونږ باید چې زما پلار بېرته نه ژوندي کېږي تر څو زما مور ماته ورور وزېږوي. د ورور بل جدا مقام لري ستا او د ښځې، د لور او د زوی. نو دا زموږ یو غلطه مفکوره ده چې زما پلار دائم دا خبرې کول. کله چې ما په اول ځل باندې چې ما ماشت راوړم، زما پلار هغه زما څلور زره افغانۍ سیسونه پیسې نه دي. زما چې هغه ماش ولیدل زما پلار په دې په ژړا شو. پلار مې چې مړ شو، پلار مې تره مې راغلل ورته وویل چې وروره ځمکه دې خرڅ کړه، کوم هغه میراثي ځمکه چې مونږ په وطن کښې لرو هغه باغ دې خرڅ کړه. په هغه هم په یو ناشتي پیسو باندې د هغې قیمت اصلا اندازې وخته تقریبا 10 لک یا 20 لک به راځي. نو یا هغه خرڅ کړه، هغه هم په 15 لکه ځان ته یو ګروي کور واخله. یعنی په دې حد خطه چې یعنی څه پیسې او 15 لکه زه به ورته ورکړم، فریب به یې ورکړم، هغه ځمکه زه به اخلم، به په بل چا به یې خرڅ کړم. یو څه ناست یو 15 لکه یا 2 لک ما ته به ګټه پاتې شي. نو پلان مې چې مریض شو، بیا ما چې هغه ماش ورته ورکړم، ما ته وویل چې د ځمکې او د میراث باغ بخش کښې زما له طرفه ته وکیلي. پلان مې راته وویل، ما چې زه دا کار نه شم مخته وړی، دا ډېر دروند کار دی. نو تاسو یې مور مې شته، هېڅ په دې کارونو کښې ما مه شریکوئ. وایي نه، زما صحي حالت هېڅ ښه نه ده. او اوس ځمکه زما تره هم زما پلار ته ګواښ کړی و، که ته ځمکه نه خرڅوې خو دې نه خاصه ثبت تو وفات شي، ستا اولادونه د میراث نه شي اخیستی. نو په دې خبر وو چې بیا پلار مې وفات شو. پلار مې چې وفات شو، ما زه هم پنتوت نه تلم، هم کار دندې ته تلم، هم یو خپایم په دنده کښې وه، یو خپایم په محکمه کښې وو، ولسوالۍ ته به تلم. تره سره مې دوا درلود د خپل په هغه میراثي حق باندې. تره ته به مې ویل چې ولې زمونږ حق مونږ ته نه راغی. وایي تاسو پېغلې یې، نو تاسو نجونې یې، نجونو ته چا حق میراث ورکړی؟ تاسو لاړ شئ ودونه وکړئ، او ورور دې اوس له کوچنۍ دی، کله چې زلمي شو بیا راسي دی، زه به ورته میراث ورکوم. وایي ښه. نو په دې وخته کښې زما دا 3 کاله تقریبا 2 کاله د پوهنتون دوره کښې ما هم درس وویل، هم د کور سرپرستي وکړو. نیسان کښې ما دا کوم حقوقي دوا او تره سره دا هم هم مخته ویوړل. خو په دې وخت کښې زه د کور د کارونه بېخي محروم شوم. یعنی هغه کوم اخلي پخلي چې ما ته مخکې زده وو، چې زه په کښې ډېر ښه مهارت زما هم وه، خو زه بېخي محروم، ځکه چې ما وخت هېڅ نه پیدا کول. تر دې حتی چې مور وایي چې زه په زور چې ستا کالي تبدیل نه کړم، ته خپل کالي نه تبدیلوې. ما سره هېڅ وخت نه وه. او مهم مشکل په دې وه چې زه لارې چارې هم به ته نو زه چې په کوم طریقه زه مخته لاړ شم، ځکه چې مونږ دلته پیدا شوي نه وو. هغه وخت نوي هم راغلي وو، ستنه سي وو په هېواد کښې، بعضې ځایونه هم را ته بېخي ناشنا ناشنا غوندې وو. بیا کله چې تاسو یادونه وکړل چې زمونږ د کوم عاید چې وه د رژدار د لارې وو، کله چې حکومت تغییر وکړو نو ارژه کوم ارژه زما خور چې کار کول هغوی سره په شریکه، نو هغوی خپل سامان را ټول هغوی لاړو پاکستان ته دافتان سمدستي. مونږ هم خبر نو مور وایي چې اسې چتي هغوی دا کار وکړو. ګوره زما هم زه هم دې سرپرسته شوم، هغوی یو مشوره خو به یې کول. ماخر مور ته هغې خپل دوکان وو، خپل کار یې وو، خپل سرمایه وو، خپل واز لري. نو مونږ تاسو ورې ولې ورته څه تمه ور نه وکړو. بیا مونږ دواړه په شریکه مونږ لاړو رژګا ته. مور نو مجبور یې تومبه لاړ شه، مونږ دواړه لاړو. بیا دا رمضان کښې تا لاړم ژړل، دلته زه وم، زما خور هم وه. جالبه دلته چې وه د طالبان حکومت وو، تقریبا یو 2 میاشتې تېر شوي وو د حکومت نه، چې یو 2 کسان طالبان وو، ټوپک په لاس دروازه شا ته راغلل. مونږ دسې په غوسه انشیا ما ناوی داریم و روز جمعه ناوی داریم. خوب باید ما میاریم نام مرجور کنید و نیمه پشتو نیمه فارسی بیامت اشاره بکنید چه تو اوزه و سر خبری که در شاید و داری که کمستون زلاری زلان و سر می خبری بکنید مایشان کمستون زنشتا تصراره منگا پا خدمت کیو منگا که این است در پنشان بیش ورز و بجمعه شپا و تراتو بجو بوری در جمعی هم اوه دیر زیادی خو در قوس نیشت دستی رازی مقرب نیشتو مگزی هم دیر لندو اتو بجو موری پر لبسی گناه وحی چی در تسچیر بلاری شرایطم خراب پا دی وحفی تسو مموری اغناوی تروسا نظر اغلی منگو پتامیو او دل تا بلا طالبان هم تالار تر اغلی نستو باو کو بیا حقا منگ سر کم استاد چی واس مدخور آغا داغی جالب دلتا موریم راغلی و درور خزیم راغل دیاری نا موان چی دا تاسو ولی راغلی وی دا درمی آوازی دا دستنشی دا طالبانی پسر نیزی پارا و خودم پیغنه دا اول ما واسوی سمز دکان دیگیشی بانتا بیا وینا سا خبرم نشتا باور که پا حقا ورزم با حقا سمدستی اتو بجی اتو ناوی لازشم دقی پیرو چی دا مایدان دا غزمین ناوی راوری و ترسو ما ناغا بیچاره ناوی و ساغمونگ ناوی تا ویستان که ناغا بیچاره ناوی بیدی که ایجی
تونه جالبه دا واقعه دا
چه اوست هر سنوود لگ زن که مونی سا مونگ در سهنه دایز سا پتام ایو خونو ناوی سبو که سا پتام ایو تون زن در لگ پا حال مونی سا چه مونگ تا سوا سنگار که دوزر ختم سا دا ناوی زبیاوی دیگی او خدای د سو او کو چې دا ناوی ویر شي چې موږ دې تاسنګار وکړو او شاته طالبان تقریبا دونه دیاله ځان په خپل در نشته او جاري بدل تاغ استاد کله چې دا ناوی جوړوي دا لسنه رتي اخره دا اجازه یې دې څه چر نه نه دا په برته دروازه سل کو دې چې یو لاسته چلان عمر کا باور کو تقریبا دونه دیاله ځان ناری نم دې ولاړ تو پکې فلاش وځاو موږ سل یو ځلو مو کوچې مانځه د دینه موږ نه یاري کو هغه د چر ډیر زیات رتی یاري دی له په نیر په یو سختای باندې موږ غناویم جوړ کړ تقریبا نو سره وکاسان نور هم چې د زوم خويند کی د زوم ورندار هم ور سره وو بیا د زوم یو ورندار وای چې ما سم سنگار کا چې خاون می د لندن نه راغلی ما خاصه خوان د لندن نه راغلی او څه کوڅه چې کار سکه کوي سدان دلري او یو خصو خصر می طالبانو کې د خوان می لندن کې وي خل نو دا څنګه مثلا خوان د لندن کې څه کوي وای انته زما خوان انجینر دی البته ذکر کوي البته درس وای دی البته دندلري نو سلام میشتي ورسته د نړۍ ستوريسته وای راځي افغانستان څنګه څنګه طالبانو داسې خپل اولادونه لېګلي خارج ته او د نور اولادونو ته وای چې جهاد وکړي ما په هغه وخت کې و دا هغه کوم کسان چې د زوم خوندې و هغه لک سندې تر شو د سیمه ته بد بد کتل دا څنګه سره چې کوم استاد و هغه راغله وای چې خلای شي چې چپشه دا څه کې ځان ته جنجال لته منده خو ته حق خبره ده ګوره په خپله اولادونو باندې څومره زده کړې کړي د بېچاره خوار ولس اولادونه په افغانستان کښې نږدې د ښوونځی ته یا پوهنتون ته لاړ شي خو دا دوی غلی شو لاړل په سبایي چې دوی وایي چې موږ یوازې موږ واده ختم شي بیا موږ راځو د حساب کتاب تصفیه کوو یعنې هوټل والا ته ویلې باور وکړه د دوی پیسې تقریبا کېدل چې موږ دوی سره راتم به کول 10,000 افغانۍ به کېدل دوی موږ ته شپږ زره ورکړل او زموږ استاد ته کېمي ته بېږي هغه مېږي دې بېږي هغه نه مېږي همد لکه زما پس مېږي دی ما ورته اشاره وکړه دا زموږ نیمه مواد پیسې دي چې شوي دي دام واخله دوی خو د چا پروا نه لري هغه به اشاره پیسې واخېستل په ژړا پیل کړله خو بس هغه د هغه شپې خاطرې هېڅ مونږ نه هېرېږي چې هغه نه ویده کېدل او مونږ به ورته وایو چې خدای ته به مه ویده کېږه، بیا وروسته ویده شو لږ ځان سنبال کړه چې مونږ تا به څنګه چې مونږ ووتل چې تقریبا لس نیم بجې شپه وه چې مونږ ووتل چې لاړ شو بد رقم یخني هم وه هوا موټر هم هېڅ نه پیدا کېدل آخر پیاده راغلو.
سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غن چپم سوائی 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 ساس کی زیرو بم سوائی سوائی تا تا پغش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غن چپم سوائی سوائی شاعران رقم رقم سوائی سوائی
Savai, savai.